نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه او ښه چارې. دا ونې د نیمې نړۍ په خبرونه کې د دې موضوع په اړه غږیږو چې ولې په وروستیو څو میاشتو کې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله د ښځو د وژنو پیښې زیاتې شوې.
مطابق د قانون، مطابق د نظام، مو حکومت لري، مو وزارت داخله لري.
دا نه موسی قتل نه ده، بلکې د عمدي قتل ده.
اول خدای ادام وګرده وو، د هیڅ اساس نه لري چې پولیس به دې برخه کې اقدام نه کړي.
چارو وزارت یو ناکامه وزارت ورته بالکل په جرات ویل چې دې هغه نمایشي پروګرامونه
ولې د ښځو دغه ډول وژنو ته د ناموسي قتلونو نوم ورکول کیږي؟ قانوني پاړه څه وایي؟ اړوندو ادارو په دې اړه څه کړي؟ او دغه ډول پیښې د نورو ښځو په ژوند څه اغېز پرې باسي؟ زموږ همکارې فرشتې غنی همدغه مسایل په یو راپور کې رانغښتي. د خلکو نظرونه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
د افغانستان په نرواکه ټولنه کې اکثره وخت ښځې په بیلابیلو نومونو له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې ځینې وخت دغه تاوتریخوالی د دوی د مرګ سبب هم شي. د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي د 1390 کال د مرغومي میاشتې څخه د 1390 کال د وري میاشتې تر پایه پورې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 640 هغه پیښې څېړلې دي چې د ښځو د مرګ سبب شوي دي. د دغه ادارې بیان جمشید رسولی وایي چې د تیر په پرتله په دغو شمیرو کې زیاتوالی راغلی دی.
د 1390 کال د مرغومي میاشتې د 1390 کال د حمل میاشتې تر پایه پورې د افغانستان لوی څارنوالي 1206 هغه قضیې څېړلې دي چې توسي د امنیتي او کشفي ارګانونو، د ښځو د حقونو مدافع بنسټونو، بشري حقونو خپلواک کمیسون او مدني ټولنو لخوا د هیواد له 4 ولایتونو څخه رالېږلي دي. په منځ کې 640 د تاوتریخوالي هغه قضیې شامل دي چې د ښځو په مرګ تمامه سوي.
له بلې خوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردګ هم وایي د روان کال په لومړیو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوې دي. د هغې په خبره د روان لمریز کال د وري له لومړۍ د غبرګولي تر لومړیو په ټول هیواد کې له دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوي دي چې اووه یې د قتل پیښې دي. په دې شمیرو کې د ښځو د وژل کېدو هغه درې پیښې هم راځي چې د روان کال په غویي میاشت کې په کابل کې وشوې. د غویي میاشتې په دویمه نیټه د کابل په چهل ستون سیمه کې یوه ښځه د میړه او زامنو له لورې ووژل شوه. تر هغه وروسته د همدغې میاشتې په 26 نیټه د ټلویزیوني خپرونو ویانده او د ولسي جرګې فرهنګي مشاوره مینه منګل هغه وخت د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل شوه چې د دندې په لور روانه وه. د مینې منګل مور ادعا لري چې لور یې د پخواني میړه جاوید له لورې وژل شوي.
ډاکټر صاحب اشرف غنی نه دا خواهش لرم، دا خلک د اعدام شي. سینما لور سره ډېر ظلم کړی ده.
د روان کال د غویي په 24 نیټه یوه بله بوګنوونکې پیښه هم وشوه چې پریسا په نوم یوه حامله میرمن د کابل په تایمنی سیمه کې د یوه اپارتمان له 6 منزله راولویده او ووژل شوه. د وژل شوې ښځې پلارګنۍ ادعا لري چې ګواکې دغه ښځه د خسرګنۍ له لورې د کور له 6 پوړه راغورځول شوې ده. د پریسا ورور وایي خور یې مخکې له دې چې سا ورکړي ورته ویلي وو چې یو چا د کور له 6 پوړه ښکته راغورځولې ده. دی وایي دوی عدالت غواړي او د دې کار عاملین باید مجازات شي.
زه چې کله روغتون ته ورسېدم د خور وضعیت مې ښه نه و. ما ترې د دغه پیښې په اړه پوښتنه وکړه. هغې راته یوازې همدومره وویل چې زه یې وغورځولم. زه د دغه پیښې مسؤلین درې کسه ګڼم، یا یې خاوند دا کار کړی، یا یې خواښې، او یا یې هم اندرور له 6 پوړه راغورځولې. موږ له دولت عدالت غواړو، ځکه زما خور حامله وه او ډېر ظلم ورسره شوی.
له بلې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې مشره لطیفه سلطانی وایي د روان کال په 2 میاشتو کې د ښځو د وژنو پیښو زیاتوالی زیات اندېښمن کړي دي، او که چیرې همداسې دوام وکړي د ښځو د قتلونو پیښو ګراف به ډېر لوړ شي. در دو مایه کې شو د 1398 کال په لومړیو دوو میاشتو کې موږ د ښځو د قتلونو 15 تر شپږ پیښې ثبت کړې دي. دغه ډول پیښو ته زیاتره وخت ناموسي قتلونو نوم ورکول کېږي چې د یوې ښځې د تر ټولو نږدې کسانو لکه خاوند، ورور او یا پلار لخوا یې ترسره کېږي. او د ښځو دغه وضعیت ته په کتو موږ اندېښنه لرو چې که په دوو میاشتو کې دومره پیښې رامنځته کېږي نو ممکن د کال تر پایه دغه ډول پیښې بیخي زیاتې شي.
ټول سال شاید مورید خیلی زیاد شه.
زیاتره وخت که کومه ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي په پایله کې وژل کېږي نو تر ډیره دغه ډول وژنو ته د ناموسي قتلونو نوم ورکول کېږي. خو افغاني ښځې وایي چې دا موضوع زیاتره وخت د دې سبب کېږي چې د ښځو همدې وژنو ته هم ناموسي قتل نوم ورکړل شي او د پیښې عاملین په مجازاتو کې تخفیف واخلي. افغانه حقوق پوه مریم زرمتی وایي دا چې په کابل ښار کې د سړک په غاړه یوه میرمن وژل کېږي او یا یې د کور له شپږم پوړه راغورځول کېږي دا عمدي قتل دی او عاملینو ته یې باید سخته سزا ورکړل شي. نوموړي ناموسي قتل داسې تعریفوي:
کله چې د کورنۍ نارینه یا لومړۍ درجه محارم ښځه د یو داسې جرم په حالت کې چې هغه د نارینه و د هیجان سبب کېږي په آن واحد کې د سترګو لیدلی حال د دریو نه تر څلورو د عقل او بالغو افرادو لیدو او د هغو شهادت ورکالول او هغه په آن واحد کې پیغه جیبانې فایل او مفول دواړه وزل دا ناموسي قتل ده. ولې داسې یو نفر په کارتینو کې د سرک په سر باندې وزل کېږي او یا یو بل څوک له کړکۍ نه راغورځول کېږي یا یو بل څوک په بل شکل باندې وزل کېږي دا ناموسي قتل نه ده بلکې دا عمدي قتل ده.
له بلې خوا د یو شمېر نورو ښځو اندېښنه بیا دا ده چې زیاتره وخت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملینو تېښته د دې سبب کېږي چې دغه ډول پیښې زیاتې شي. د کابل پوهنتون پخوانۍ استاده همایره حقمل په زیاتره پیښو کې امنیتي ارګانونه په دې تورنوي چې د خپلې دندې په ترسره کولو کې پاتې راغلي دي.
مطابق د قانون، مطابق د نظام، مطابق د یوه جوړښت، موږ حکومت لرو، موږ وزارت داخله لرو، دفاع لرو، امنیت لرو، شورا د امنیت لرو، نور ادارات لرو، وزارتونه لرو، چې دوی باید د دغو بېمسؤلیتۍ نه نور ووځي او احساس د مسؤلیت وکړي، امنیت تامین کړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ نورصفی بیا وایي چې دا د ښځو چارو وزارت کار دی چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او د ښځو پر وړاندې د قتلونو پیښې کمې شي. نوموړي د ښځو چارو وزارت زیاتره هغه پروګرامونه چې د متضررو ښځو د عدالت غوښتنې لپاره ترسره کېږي ناکام بولي.
ښځو چارو وزارت یو ناکامه وزارت ورته بالکل په جرات ویلی شم. د دې هغه نمایشي پروګرامونه، هغه نمایشي سیمینارونه فقط مخصوصه که تاسې دغه سیمینارو عکسونه مقایسه کوي فقط د فوتوکاپي ماشین نه دی ایستلی وسي، هماغه تکراري چیرې دي چې راځي. په پراخه توګه باندې ذهنیت سازي نه ده کړې، خلک یې د ښځو احترام ته یا د ښځو د حق د پیژندو دپاره ذهنیتونه ورته برابر کړي نه دي.
نوموړي وایي چې د ښځو چارو وزارت که چیرې غواړي فعالیتونه یې ګټور تمام شي نو خپلو پالیسیو او کړنلارو ته دې بیا کتنه وکړي. خو د دغه خبرو په مقابل کې د ښځو چارو وزارت ویلي چې دغه وزارت تر خپله وسه پورې د ښځو غږ اوچت کړی دی. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیالی سپوږمۍ وردګ د نیمې نړۍ خبرونې ته وویل چې دوی د ښځو د عدالت غوښتنې لپاره زیاتې هڅې کړي او دغو هڅو ښه پایله هم ورکړې ده.
موږ تاسو په یوه کچه کار کړو، هم رسنۍ دادخواهي کړي، موږ دادخواهي کړو. موږ هم نه غواړو چې دا پیښې وشي او دغه د ما اوسنی تک چې د ما سره دوه درې کسان د کمیسیون غړي هم چې د داخله وزارت ته ورسو او د خبرو ورسره پتراکي وو لیدی هم دغه دی چې موږ د دوی نه پوښتنه وکړو چې دوی ولې دومره بې غوري او دومره بې پروايي او دومره د خپل مسؤلیتونو په برابر کې بې تنهایی کړي یا څه دلیل دی چې دغه پیښې وشوې. درې څلور پیښې وشوې چې موږ ډېر خپه.
خو د کورنۍ چارو وزارت د اغلي وردګ دغه خبرې ردوي او وایي چې دوی هڅه کړې چې د زیاتره پیښو عاملین ونیسي. د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمي وایي دوی توانېدلي د مینې منګل د پیښې په تړاو دوه کسه او د پریسا د پیښې په تړاو چې د کور د شپږم پوړ څخه راغورځېدلې وه هم دوه کسه ونیسي.
اول خو دا ادام موږ ردوو، د هېڅ اساس نه لري چې پولیس په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. موږ همواره دې ته متحد یو چې هغه مجرمین چې جرمونه ترسره کوي د هغو پر وړاندې بېرحمانه عمل وکړي. د مینې منګل د قضیې په تور هم دوه تنه نیول شوي دي خو اصلي عامل یې نه دی نیول شوی. تاسو پوهېږئ چې هر مجرم او جنایت چې وکړي هغه به دښمن په خپل غېږ کې نیسي. موږ به هڅه وکړو چې دغه مجرم ته د امدو دښمنانو په غیږ کې جزا ورکړي.
له بلې خوا حمیره حقمل وایي خلک هم د جرمونو په کموالي کې ګټور رول لوبولی شي. د هغې په خبره که چیرې د یوې پیښې په مقابل کې خلک غلي پاتې نشي او پر وخت امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړي، نو کیدای شي د ښځو پر وړاندې د جرایمو شمېرې راښکته شي.
که چیرته متاسفانه د موږ د سترګو په وړاندې هم یو جرم واقع کیږي، موږ ځان مسؤول نه ګڼو. هلته که پولیس نه وو، هلته که مثلا امنیتي چارواکي نه وو، خلک خو هغه خلک چې تلیفونونه یې په لاس کې دي، فلم برداری که عکسونه خیلی، آیا نشي کولی چې مثلا هغه خلک ونیسي؟
افغان حقوق پوه مریم زرمتی وایي د دې لپاره چې دغه ډول پیښې زیاتې نشي، نو د قانون عملي کول اړین دي.
ټول کشفي نهادونه، عدلي نهادونه او محاکم مکلف دي چې د خپلو اتباعو دپاره قانون پلی کړي. بنان که چېرته قانون په ښه توګه باندې پلی سي، متهم توقیف سي، جرم پې باندې اثبات سي او مجازات تطبیق سي او ټولنه د دې نه آګاه سي چې و د فلاني جرم دپاره فلانی کس په حیث مجرم وپېژندل سو او دغه مجازات هم ورته وټاکل سو، دا بالاخره درس عبرت کېږي او نور به په ټولنه کې د افرادو په وړاندې جرمي مسایل سطحه راټیټېږي او د ښځو د نارینهو امنیت به خوندي وي.
د افغانستان د جزا کوډ په 546 ماده کې راغلی عام قتل هغه ته وایي چې د قتل ترسره کولو په موخه د بل ژوندي شخص حیات له منځه یوړل شي، او د جزا کوډ په 546 ماده کې بیا راغلی که چیرې د عام قتل لپاره مخکې له مخکې برنامه‌ریزي او ترسوت موجود وي، نو مرتکب په اعدام یا لومړۍ درجه دوامدار حبس چې له 6 کلونو کم او له 1.5 کلونو زیات نه وي محکومیږي. دا ډول د افغانستان د جزا کوډ په 546 ماده کې راغلی هغه شخص چې بل ځان وژنې ته تحریک او په یو ډول نه یو ډول د هغه په ځان وژنه کې مرسته وکړي او تحریک یا مرسته په ځان وژنه تمام شي، نو مرتکب په 1 کال حبس محکومیږي. دا چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو په اړه هم خلک څه نظرونه لري، ځینو ته به یې غوږ شو.
ایمانم حبیب الله رئیس خیل د لوګر ولایت اوسیدونکی. دغه سی قتلونه سی کیږي خامخا موږ ته تشویش وړ ده. دلیل یې همدا ده چې د خلکو فرهنګي کچه، تعلیمي کچه دا ډېره ټیټه ده او بیکاري هم دلته په دې ملک کې زښته زیاته ده.
په دې وروستیو کې ښځینه وژنه په لوړه کچه کتل کېږي. خاص کر زه خپله کله چې د دندې په لور ځم، دا ویره راسره وي چې د داسې یوې حادثې سره مخ نه شم، نو دا ستونزې ډېرې زیاتې دي او شخصا زه خپله ډېره متاثره شوې یم.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د نیمه نړۍ خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړي او ما همین هیوا درته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.